سلام نو ستړي مسی وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د دوشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 2 منټه ده د مشالې د پیوب په بلګړی کې مس عبد الحی کاکړ کله کوم هله دارو جوړ خوشاله بس د ملالی د پاکستان سره ورځنی سفر وروسته بیرته برتانی ته ستنیدل او د نواز شریف سواد کې جلسه او د پاکستان د واشنگتن لپاره پخوانی سفیر حسین کانی سره د سری مرکې جزئیات او یو شمېر نور رپورټونه د دې غړي برخه دي. په پیل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرونو څټکو ته. ملالا یوسفزی له څلور ورځنی سفر وروسته برتانیا ته ستنه شوه. په لشکرګاه کې 25 جونې د زهرجنو خوړو له وجې نه جوړه شوې دي. خو په هندي غاړه کشمیر کې نن د هړتال او ګرځبندیز له وجې خار تړل شوی. خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي نو بل نام ګټونکي ملالا یوسفزی پاکستان ته د خپل څلور ورځنی سفر وروسته نن سهار وختي د اسلام آباد بینظیر بوټو نړیوال هوایی ډګر نه برتانیا ته روانه شوه. نوموړي سره په دې سفر کې د هغه کورنۍ هم ملګری وه. هغې په پاکستان کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د نورو لوړپوړو چارواکو سیمه ییزو مشرانو فعالانو سره وکتل. د وزیر اعظم په دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل د یارمانو چې پاکستان ته ستنه شي. د خالی پر ورځ ملالا یوسفزی سوات ته هم لاړه او هلته خپل کور ولید. ملالا دا مهال په آکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې میرمن جنجوا به د جوړ شوي پلان پر جزئیاتو له افغان لوري سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د اپریل په 6مه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تروریزم پر ضد په مبارزه او د افغانستان د سولې پر سیر پر مهمو مسلو د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شری د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال رډیو ته وویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمو کې خوره شوې او دا وخت خوښ شلو ماشومانو علاج روان دی.
دغه منچل کې ګوند پټیل مې یو علاقه دا د کوم کې ملو شي چې دوه ماشومان خسرې شکار شوي دي. هغه وفات شو. چېلته ورسېدو نو درېم ماشوم هم بیا وفات شو. هغه جنازه مونږ وکړو نو هغه مې پس بیا اطلاع راغله وایي دا څلورم ماشوم هم وفات شو.
حبیب الله زیاته کړه چې د ډاکټرانو ډله سیمې ته رسېدلې خو د ده په خبره باید د سوات لوړ پوړي چارواکي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال رډیو ته وویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي. سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي.
الیکشن کمیشن پر گوگل میپ پانچ جیسے نکلاب سے لپائے کی بتاتا خانا انتا کی جسو نے پولیس اسٹیشن نے دی نہ آئی کی بتاتا اگر لنک ان کے زیادہ پولیس اسٹیشن نے دی تو بیا پپل علاقے پر پولیس اسٹیشن بند رکھ کلک کے بتاتا مدد اسکول تصویر ہم رہا ہے اور آگے دلی اور آج سبر تراش کی بتایا پولیس اسٹیشن نے پدے ہوئے مانے دی.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د جدیدو وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15مه نیټه ترسره کیدونکې دي. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې د نجونو د مرکزي لیسې نه دوی ته 250 مسموم نجونې وروړي چې په دوی کې د 10 نجونو حالت خراب ښودل شوی دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عبید رسنوي ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ښځینه ښوونکي هم مسمومې وې چې د څلوېښتو نجونو سره د صحي حالت د ښهوالي په خاطر رخصت کړي دي. دا لومړی ځل ده چې په لښکرګاه کې ښځینه زده کوونکي مسمومېږي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوې په اړه چارواکي د تحقیقاتو د دوام خبر ورکوي. تر اوسه د دې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د تیرې ورځې د خوډب نه پس چې پکې شل کسان وژل شوي راپورونه وایي نن د دوشنبه په ورځ د هړتال او د امنیتي محدودیتونو له وجې هر څه په ټپه ودرېدلی دي. د بلتون پالو مشرانو په غوښتنه نن په سیمه کې دوکانونه او سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي. راپورونه وایي په مرکزي سیمه سرینګر او په شاوخوا نورو ښارګوټو کې ګرځبندیز ته ورته حالت دی او د مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره نور ځواکونه هلته موظف کړل شوي دي. د تاوتریخوالي له وجې د سیمې سکولونه او کالجونه هم نن بند دي او د موبایل انټرنیټ سرویس هم بند کړل شوی سو د مظاهره کوونکو ترمنځ رابطې ونه شي. د پرون ورځې په خوډب کې درې هندي پولیس، دیارلس وسلوال او څلور ولسی کسان وژل شوي. پولیس وایي دوی وروسته لاغې ډزې وکړې چې په زرګونو تعداد کې خلک لارو کوڅو ته ووتل او پر امنیتي سرتیرو یې د کاڼو ګزارونه وکړل. پاکستان په کشمیر کې پر مظاهره کوونکو د هندي عسکرو ډزې غندلې او ویلي دي چې د دوی په وینا پر بې ګناه خلکو ډزې کول یو بې رحمانه ګام دی. د شام د دوما سیمې څخه د یاغیانو د وتلو موافقه وشوه. د دې وروستي تړون له مخې شامي یاغیانو او د هغوی کورنیو ته د ختیځې غوتا سیمې څخه چې د اپوزیسیون په لاس کې وروستۍ سیمه وه د وتلو اجازه ورکول کیږي. په دې توګه حکومت ته هم لاره هوارېږي چې دمشق سره نږدې هغه ټولې سیمې بېرته ونیسي چې یو مهال واک د یاغیانو په لاس کې و. سرکاري رسنۍ او څارونکي ډلې وایي د تړون له مخې د جیش الاسلام یاغي ډلې کسان به غوطه سیمه پرېږدي او د شام په شمال کې د اپوزیسیون تر واک لاندې سیمو ته به ځانونه رسوي. سرکاري خبري اژانس سنا لیکي جنګیالیو موافقه کړې ده چې دوی به جرابلوس ښارګوټي ته ورځي. د دغه ښارګوټي واک د یاغیانو او ترکانو ترمنځ وېشلی دی. په سملاسي ډول د دې تړون په هکله د یاغیانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دا تر دې ګړې د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له نجیب عامر اوریدل. د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د پاکستان تر څلور جنی سفر وروسته نن برتانیا ته ستنسوي. د هغې له احساساتو ډک سفر په سوات کې د خپل پخواني کور د لیدو و. مور چې کله پخواني کور ولید نو څه حال و؟
ملالی مور خو خاموش ناست و جڑاگانی کولی. ما بابی خفکی گیم و اللہ فکتا سون عزت تر کو، سون شورت تر کو، سون دولت تر کو. آگه چیزا ما ایس سون پکار نیزین چیزا پر اخفل کور کیا ما.
د پاکستان انتخابي کمیشن د خلکو په اسانۍ سره د رسیدو لپاره انتخابي حلقې له انټرنیټ او ګوګل سره تړلې دي. شام له تیرو اوو کلونو راهیسی له کورنۍ جګړې سره مخامخ دی خو پلازمینه دمشق کې ژوند څنګه دی؟
کاروبارونه ته سی وګوره او د خلکو ګڼې ګڼې ته وګوره، رحم ته وګوره، موږ سره به باور نشي وچی دا مرګ د لس کال راهیسی پر جنګ.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د پاکستان تر څلور ورځې سفر وروسته برتانیا ته ستنه سوی ده. نوموړې تېرې اونۍ سره د خپلې کورنۍ په پاکستان کې وه او په سوات کې خپل پخوانی کور هم ولید. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د ملالې یوسفزی کورنۍ نن له پاکستانه برتانیې ته ستنه شوه. د هوایي ډګر یو چارواکي وویل چې ملالې یوسفزی په الوتکه کې کېناسته او پرواز یې وکړ. ملالا سره د خپل پلار، مور او دوه ورونو چې پاکستان ته ولاړه نو هلته په اسلام آباد کې غونډو ته ویناګانې وکړې او له یو شمېر فعالانو، حکومتي مشرانو، سیاستوالانو او له خپلو ملګرو سره یې ولیدل. د خالی پر ورځ نوموړې سوات ته هم ولاړه او هلته یې خپل کور ولید. تیره پنج شنبه چې ملالا اسلام آباد ته ورسېده نو د وزیر اعظم په دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا یې ارمان و چې پاکستان ته ستنه شي. ملالا یوسفزی د 2012 زیږیز کال په اکتوبر کې په وسلوال برید کې ژوبله شوې وه. نوموړې د درملنې لپاره برتانیې ته یوړل شوه او له هغه وخت راهیسې بیا پاکستان ته نه وتللې. ملالا دا مهال په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي. اژانس فرانس پرس وایي 15 کال وروسته د ملالې پاکستان ته لومړی سفر له احساساتو او جذباتو ډک و. د وزیر اعظم په دفتر کې غونډې ته په وینا کې نوموړې وژړل او وویل چې شل کلنه ده خو په ژوند کې یې ډېر څه لیدلي. سوات ته په رسېدو نوموړې وویل سوات یې هغه مهال پریښی و چې سترګې یې پټې وې او اوس له غړېدلو سترګو سره ورستنه شوې ده. د نوبیل انعام ګټونکې ملالې یوسفزی وویل ډېره خوشحاله ده چې سوات یې بیا ولید، خوب یې رښتیا شو. دې په منګوره کې د خپل ښوونځي د باندې زیاته کړه چې د ګڼو ورونو او خویندو بېشماره قربانیو سوات ته سوله وروستې ده.
لکه څنګه تاسو اوریدل د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د پاکستان تر څلور ورځني سفر وروسته د دوشنبه پر ورځ برتانیا ته ستنه سوه. نوموړې د خپل سفر په مهال له یو شمېر خلکو سره ولیدل خو تر ټولو مهم او له احساساتو ډک سفر یې په سوات کې د خپل پخواني کور د لیدنې و. هغه او کورنۍ شاوخوا 15 کاله وروسته خپل پخواني کور ولید. دوی هلته وخت څنګه تیر کړ او څه څه یې وکړل په دې اړه مو په پخواني کور کې استوګن فرید الله اکثر مرکه کړې او پر اساس مو دا رپورټ جوړ کړی دی. د ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په مینګور کې ل خپل کور وتی، نو د دې کور استوګنو، خو چې شاوخه 15 کال وروسته هم دې کور ته ستونسو، نو د قربانه بلکې د میلمه په توګه هرکلی وسو. هغه یوې غونډې ته وینا کوله چې ټلیفون ورته وسو چې لور دې وسلوالو په ډزو وشتلې ده. هغه هسپتال ته ولاړ، بیا پېښور ته ورسید، او وروسته د ملالی د علاج لپاره د برتانیې ښار برمنګم ته ولاړ او هم هلته پاتسو. خو کله چې شاوخوا 15 کال وروسته مینګورې ته سره له ملالی خپلې میرمنې او دوه زامنو د پخوانی کور مخې ته له ګاډي کوسو، نو خپل زوړ ملګری فرید الحق چې د ده په پخوانی کور کې د کرایدار په توګه اوسي ورغاړي ووت او تر سترګو یې اوښکې وبهېدې.
اول زه زیادین سره ملاو شوم، ځکه چې زیادین زما دیرینه دوست دی، پخوانی زما دوست یې، سره زیادین په سترګو کې اوښکې. زیادین چې راغی نو زمونږ حجره کې کوم چې د سړو ځای کې ناسته پاستې کرسۍ لګېدلې، میلمنو سره ټول سره ملاو شوم. بیا هغه ځمکه باندې کېناستو او ځمکه یې ښکل کړه او په ځمکه پورې داسې لاسونه کې ښودل، په خپلو سترګو په مخ او په ځان پورې را کول، لکه ډېر احترام او ډېر عقیدت د وجنې چې یاره زمونږ پاکه خاوره ده، زه دېنه دونه لری تلی منو.
فرید الله کوي چې کله ملالی او مور تورپیکۍ یې خپل پخوانی کور ولید، نو وی ژړل چې ورسره د دوی هرکلی ته ورغلو خلکو په سترګو کې هم اوښکې راغلې. ملاله او وروڼه یې په کور کې هغه دیوال ته ودرېدل چې دوی په ماشوموالي کې ورباندې خپل نمونه لیکلي وو او پینټینګ یې کړی وو. ملاله په دې کور کې ولاړو درختو ته هم ودرېده چې اوس یې میوې کړې وې.
ملالی چې راغې ونو کې فروټ لګېدلي وو، الوچې او امرود او نارنجان دا. نو هغې بیا وې چې څنګه دا الوچې نیسي که نه؟ ما او الوچې نیسي خو اوس لا وړې وي او ټایم پکې لاشتې او میاشت پس دا غټې شي. نو هغې چې زما عیسا، نو ما عیسا عیسا انشاءالله تعالی موږ هلته کې درولې.
خو په دوی ټولو کې د ملالی مور تورپیکۍ وه چې خاموشه وه، په خوله نه بلکې د اوښکو په ژبه خبرې کولې.
ملالی مور خو خاموش ناست وه، جړاګانې کولې. بیا موږ له تسلي ورکړم، وایي بابي خفه کېږم، الله پاک تاسو له سونه عزت تر کو، سونه شهرت تر کو، سونه دولت تر کو، او ثابت دنیا کې تاسو چکرې ولګولې، دا خو هر چت نه ملایي. نو هغې وایي چې زما هېڅ هم په کار نه ځایم چې زه پر خپل کور کې یم، خاص کر نور نه یم خبر، خو هغه ډېر زیاته خفه وه مورې.
ملالی او کورنۍ په خپل پخوانی کور کې شاوخوا یو ساعت وخت تیر کړ او بیا اسلام آباد ته ولاړل. ملالی سوات ته د ورتک په اړه ویلي وو چې په پټو سترګو له سواته ایستل سوی وم، خو په غړېدلو سترګو بیرته ورغلم.
تاسو د ملالی په خپل پخوانی کور کې د یو ساعت تیرولو په اړه ریپورت اورید.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیر ورځ د سوات په کابل کې یوې جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړ چې د وزیر اعظم له چوکۍ د لرې کولو عدالتي فیصلې د عوامي رایې سپکاوی کړی دی. دا راز مریم نواز وویل چې عدالت د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم کار وکړي. د دې جلسې نور حال په دې رپورټ کې.
سوات کابل گراؤنڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ تر سوری لاندې لوی جلسه تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې دوی دغه وختنه کوي چې ورته د درناوی ورکړي شي. دوی پاکستان د ترقی په لار روان کړي دي.
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا،
موږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړې، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی. او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تلی وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې ورته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کرونو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم 15 تنان د څوکۍ څخه لر کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟ دین اوړاندې د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دوه قسمه معیار ایښو دی، د ووټ په ذریعہ منتخب شوی خلکو سپکاوی کوي.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے،
د عدالتونو او انصاف پر کون کې ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي. چا کې دومره جرأت نشته چې آئین او قانون ماتون کی د ملک یو عدالت د دوبۍ او برطانیې څخه پاکستان ته واپس راولي.
دوبۍ سے واپس پاکستان میں لا سکے.
دوی وړاندې ویل
هم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں.
بالکل دا عدالتوں احترام کو ورے زمو سخا د بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع اون کرے او پر زبردستی دے انتقامی فیصلو احترام اون کی د عزت کول پخپلا د انصاف او عدالت پکاوے دے.
سب سے بڑی توہین ہے عدالتی اور عدالتوں کی.
د نواز شریف جلسے کے پزرگون خلق کو گڈون کڑے ہو پدغ محال مقامی مشران و چپکی د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاہ شامل ہو ہم ویناگانے اکڑے.
د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سواد د پرونی جلسې رپورټو واورید. په دې موقع نوموړي د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم بیا پرون په لاهور کې ولسي غونډه وکړه او د پنجاب پر واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یې نیوکې وکړې. عمران خان او شریف او نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې صوبو ته سفرونه کوي؟ دا پوښتنه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک کړې ده.
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کن ووټ دی پنجاب نو هغه کوئی دا لګیا دی ډور ټو ډور غو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر باندې. نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی. الیکشن نه علاوه مانا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی اسٹیبلشمنٹ دی نه دی آئی پی طرف دی هغه باندې یو سیاسی او یو عدالتی پریشر دے دغه دے نو هغه شی هغه عوامی دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نشي جوړیږي نو هغه دې لکسر چې غړي چې هغه سره خلک هغه سره وي نو هغه سیکیور کې دی شي.
ډاکټر اجاز خټک سے بیو بل خبر ادا چې تاسو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دی هغه سیاست کوي نو تاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دل خبرو سرشکاري او د نواز شریف و سرشکاري.
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نواز شریف څنګه نیگیټیو اینټی نواز یو ووټ دی او مخکې پیپلز پارٹی کې تیر الیکشن کې هم کافی بزان نکړ دی غواړي چې څومره اینټی نواز خلک دي اجر ټول راغون کم او ما سره راغون شي نو بازار څوک کی دي هغه دې ته نو ګوري خو او بد ته نو ګوري غلط او ټیک تا یا سیاست تا یا بس دا نواز شریف کرپشن دی او هغه کرپ دی او فلانی کرپ دی کرپ کرپشن دی هغه ایجنډا دا ورسره ورسره دی پښتونخوا د حکومت مثالونه هم څه ورکي چې ما دا وکړه هغه وکړ خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې.
او د نواز شریف
اوبیسلی هغه خبره ده چې یو خو ډیولپمنٹ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړ ما دا وکړ دا وکړ خپل ډیولپمنٹ ایجنډا او بل ورسره هغه ایجنډا دا ده چې ما سره خلاف دے اور اداری عدالت شوبل شداری ماں خلاف تھی ووٹ ماں تراشی مطلب پارلیمان سپریمیسی میں جوڑے سی اذان اگے سر پارلیمنٹ سپریمیسی سر تڑی او وہ سر ڈیولپمنٹ ایجنڈے سر تڑی.
داود پیشور پوہنتون دا نڑیوالو آڑی کد تعلقاتو استاز ڈاکٹر اعجاز خٹک سے دا نواز شریف اور عمران خان ترمینز پر سیاسی سیالی تجزیہ کولا.
دا مشال ریڈیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین کانی ویره شو دلی چې هیواد د هغه پرستنیدو د اصرار کول مقصد د هغه لادرک کول یا قتلول ښکاری. نوموړي د خبره د مارچ پر 1 نیټه له امریکا ژغ اردو سروس سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. په مرکه کې ټول پښتنې د میموګیټونو می هغه مقدمه پاړه وي چې په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا اورېدنه پیل کړې ده. د امریکا ژغ د دې مرکې پوره تفصیل له بشیر کواشا اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15 عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی وو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای ویلي وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجائش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هیواده راغواړي. حسین حقانی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلي وو چې په دې اړه د کمیسون جوړ شي او د طریقې کار له مخې دي هغه ته هم همغسې د پوښتنو د ځواب ورکولو موقع ورکړل شي لکه چې پر د الزام لګونکي ته ورکړل شوی وه. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د ده په ورتللو له اصرار کولو څخه ده ته د سازش بوی ورځي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ 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 اس سے تو سازش کی بوا
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوی راځي. رښتیا خبره دا ده چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
کله چې له حسین حقانی او پختل شول چې ستاسو خلاف سازش ولې کیږي نو دغه جواب
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے.
زید پاکستان په هغه سو کسانو کې هم چې د نړۍ په هر ګټ کې خلک خبرې ته وګ دی په ټول نړۍ کې زما د کلشوي سلور کتابونه لستل کیږي. دا خبره واضحه ده چې په پاکستان کې هغه څوک په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چاهې د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لاره تجویزوي. دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او سوک دا پاکستان وفادار
ہے. پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
دا حسین حقانی پر ضد میموگیٹ نومی قضیہ په 2011 کال کې هغه وخت مخې ته رااله چې کله یو پاکستانی نژاد امریکایی منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارلی و. په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوز لخوا د هغه له څوکۍ څخه په ممکنه توګه د لرې کولو په مخنیوي کې دي امریکا ورسره مرسته وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال ټولې حلقي او د رای مرکزونو د ګوګل نقشې سره تړي چې خلک د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن له لارې په اسانه دغو مرکزونو ته ځانونه ورسوي. په دې پریکړه سیاسي ګوندونو خوشحالي ښودلې خو ځینې خلک بیا پرې اعتراض کوي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر په رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اکثرو برخو حلقې او پولینګ سټیشنونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو ځینې سیمې او فاټا له دې پروسې سره تر اوسه نه دي تړل شوي چې زر به وتړل شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې زیاترو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د جمعیت علما اسلام فیډلې سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاهده اختر په دې اړه داسې وایي.
دا یو پوزیټیو سټیپ ته اول دا دی چې نن سبا چې تاسو پورې په دنیا کې په مخه روان ده نه په کار ده چې زموږ ملک چې دی هغه سره نن ضروریات چې کوم دا فالو کو او بل دا دی چې ووټرز ته کینډیډیټ ته ټولو ته دا اسانتیا دا بیا سبا چې الیکشن کمیشن پر دی باندې چیک ساتي نو دا ډېر ښه اقدام دی زما په خیال خو دا په کار ده ځکه چې دا خو نن ضرورت هم دی.
د انتخاباتو د کمیسون په دې پریکړه ځینې اعتراضات هم شته. د نثار محمد په نوم یو قبایلي تن مشال لډیو ته وویل د فاټا په زیاترو برخو کې خلک د انټرنیټ سهولت نه لري او یا هم انټرنیټ په کې ډیر کمزور دی نو ښایي خلک به د ګوګل نقشې په مرسته د رایو مرکزونو ته ځانونه ونه رسولی شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي.
نجیب عامر په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د ووټونو د اندراج عمل پیل شوی دی. زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو لپاره د الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د دوی رجستریشن اخیری نیټه څه ده.
اخیری نیټه چې کومه نه نوچې ده 24 اپریل پورې موږ په رجستریشن ترې ده موږ چې موږ ته کوم معاینه مرکزونو د عوامو د سہولت د لپاره دا موږ خې دي کله چې انم نیټه درج شوی یا چې پرټیکولر کې غلطي یا مطلب دی شړی وټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې یا کاغه ته دا پته ده چې دا ما په دې کور کې کې دا پلان هیڅ کوم دی نشته یا و پات شوی دی چې دا هغه ته به موږ اعتراض پرمو دا درې قسم اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي انجراج شو اعتراض اخراج او کریکشن دی تصحیح
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه دا په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کمو کمو ځایونو کې دي.
دا ما ته ویل کدا خو لمبا شو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چې کوم نه دا معایناتي مرکز موږ جوړ کړی دي کدا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړئ دا د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې شته تاسو غي د اکسس ورکړئ تاسو به ان شاء الله دا ټول معلومات ملو شي.
دغه چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کدا چې تاسو لپاره تاسو خپل ودانۍ دي کدا حکومتي کوم ودانو کې دي؟
دا ټول حکومتي ودانۍ دي موستلي د سکولونو دي او په دې باندې چې کوم ډیسپلی سنټر ان چارج چې کوم لګورې هغه اکثریت او موستلي هم د سکول یو استاد یو ټیچر دي.
په دغه تاسو پرونو ویلی دي چې یره په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې ډیر زیاتوالی راغلی دی نو کدا راته وایي چې دا زیاتوالی څومره دی؟
د فکر لري یی دا چې کوم نه نادر شناختی کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونه لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د 10% کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غالي بن په ټول پاکستان کې 75 لک سی نه سی ایشو شوی دی. په دې 75 لک چې کوم دی نو تقریبا 12.5 لک دا د کی پی کی او د پاټا وږي زمونږ چې ډېر مرحله اوس وځي دا ډور ډور ویریفیکیشن اوس نه درمو دا غي سپلیمنټ لیستونه راکړو دا موږ چې د خلکو ته نوې سینې شي شو کړی دي دا غي ویریفیکیشن ما مرحله تیر شو او تقریبا څه د پاسو 10 لک کسان دا غي موږ مده لکه ویریفای شو او غنه کوم د الکترونیا زمونږ د سیستم یې سره جوړ شو دي. موږ ډېر مرحله ودا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دې مرحله ده کوم غي نه شو پاتې را پاتې نه غي لکه زمونږ د سیکنډ پیج چې کوم دی غي لکه د سہولت پدې کې ویل کولی شي.
دغه د ووټ د انتراج د پارا یو عام انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروري دي.
شناختی کارت دي چې نادر ده ته کم سینې ایشو کړی دي نشل نه دي کارت دا بیسیک ډاکومنټ دي دا ستا شناخت هم دي ستا د پاکستان شریعت هم خيږي
او په قبایلی
سیمو عمر هم خيږي ډیټا بر کم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دي قانون یو دي قانون یو دي زموږ ټول په کفاټا ده قبایلی سیمې دي یا زموږ سمي دي ټول د پاره یو شان قانون دی.
تاسو د دې لپاره اخرنه نیټه کوم یو ده؟
زمونږ د دې دا چې زمونږ د کم سیکنډ ډرین پیس شروع دی دا د 26 مارچ نه شروع شوی دی ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمي دی.
د سلیریشتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل ووټونو اندراج کولای شي.
بالکل چې اندراج هم کولی شي تصحیح هم کولی شي او کته چې څه د اخراج کې شونې به څه غیر هغه هم کولی شي.
دا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو لپاره د انتخاباتي کمیشن مشر چې د مجید بابر سره خبرې کولې او تاسو د مشال ریډیو په دوه مخبرو په دوه مغړی کې هم یو شمیر رپورټونه اوریدلای شي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
او سم 15 بجې سوي دي. نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی پاکستان ته د خپل څلور ورځنی سفر وروسته نن سهار وختي د اسلام آباد بینظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر نه برتانیا ته روانه شوه. نوموړي سره په دې سفر کې د هغه کورنۍ هم ملګری وه. هغې په پاکستان کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د نورو لوړپوړو چارواکو سیمه ییزو مشرانو او فعالانو سره وکتل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې یوې جلسې ته وویل د خپلې واکمنۍ پر مهال یې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه ونیوله. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شیرې ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تر مخام مشال لړۍ ته وویل چې وبا په مانچیال او بلاکوټ سیمو کې خوره شوې او دا وخت خوشا شلو ماشومانو علاج روان دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم مشال لډیو ته ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي سو خلک په اسانه پولینګ سټېشنونو ته ځانونه ورسوي. افغان چارواکي وایي د لښکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د مسمومو شوو نجونو شمېر 250 ته ورسېده. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري پیخمنی وایي د زهرجنو خوړو له وجې ناجوړه شوې نجونې د لښکرګاه مرکزي روغتون ته لېږدول شوې دي. د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د تیرې ورځې د خوډب نه پس چې پکې 40 کسان وژل شوي وو راپورونه وایي نن د هرتال او د امنیتي محدودیتونو له وجې هر څه په ټپه ودرېدلي دي. د شام د دوما سیمې څخه د یاغیانو د وتلو موافقه وشوه. د دې وروستي تړون له مخې شامي یاغیانو د هغوی کورنیو ته د ختیځې غوطه سیمې څخه چې د پولیسو په لاس کې وروستۍ سیمه وه د وتلو اجازه ورکول کېږي. په دې توګه حکومت هم لا راوارېږي چې د میښ سره نږدې هغه ټولې سیمې بېرته ونیسي چې یو مهال یې واک د یاغیانو په لاس کې و.
خبرونو لنډیز مړه نجیب عامر واورېدل. اوس منور شاه د پاکستان د نړیوالي مطبوعاتو ته کتنه کوي.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د داعش د ممکنه خطر په موضوع خپله اداري خبره کړې. لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د ترهګرۍ پر ضد د قومي ادارې نیکټا مشر احسان غنی وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي د پاکستان لپاره هم لوی خطر دی. ورځپاڼې لیکي دا حقیقت دی چې ترهګري تر یو هیواد محدود نه پاتې کیږي بلکې خورېږي. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې یو شمېر ورستیو بریدونو ته په کتو سره دا ویل بسم وي چې داعش لا لوړاندې په دې هیواد کې موجود دی. ډان ورځپاڼې لیکي داسې اندېښنې هم شته چې د داعش د ملاتړ لپاره شام ته تللي پاکستانیان به هم ستنېږي او په دې هیواد کې به ترهګر فعالیتونه کوي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په تیر وخت کې پاکستان په دې هیواد کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کاوه خو اوس چې د ترهګرۍ ضد ادارې مشر دا مسله د یو خطر په توګه منلې نو په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا په خپل یو اداریه کې لیکي چې پاکستان په جغرافیایي ډول داسې سیمه کې پروت دی چې کنیخ په نیغه اشخړه نه وي نو هم لګاونډیانو سره یې وخت په وخت تعلقات کلکیچن کیږي. خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه هم د دې جغرافیایي موقعیت له وجې ممکنه شوې ده چې د دې هیواد اقتصاد توانایي او بنیادي ډانچې ته به ډیره وده ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم هند په ایران کې د چاه بهار بندر په منصوبه کې له تهران سره همکاري کوي خو ایران ته به ډیره ګټه د پاکستان سره د تجارت له ودې سره سیږي. البته په دې کې د یو مسله شته چې د ایران او امریکا تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي نو ځکه ویرشته چې له تهران سره به د امریکا او نړیوالو مالی بندیزونو په موجودګۍ کې تجارت امکان ونه لري. خو بیا هم پاکستان ته د نور نړۍ پر ځای د خپلو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات او تجارت زیاتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د عرب نیوز ویبپاڼې په لیکنې کې راغلي چې که څه هم د هند او پاکستان ترمنځ سفارتي کړکېچ دوام لري خو د سندونو د اوبو وبخشي یا د سندونو د اوبو د ویش په اړه یې خبرې اترې هم سوی دی. ورخال جزیره ټلویزیون په خپل پاڼه یو لیکنه خبره کړې چې د دینی عالمانو د شورا په منځګړیتوب د افغانستان په هلمند ولایت کې د سولې لپاره شوی د نه خوړلو احتجاج د ختم سي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شو وړاندې کوي.
د عرب نیوز ویب پاڼې په یو لیکنه کې راغلی چې د جمعې په ورځ په هند کې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د سینتاس لوزنامې یا انډس واټر ټریټي په ترڅ کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. یاد لوزنامه چې په 1968 کال کې شوې وه، تر مخه یې د سند، جهلم او چناب دریابونو په اوبو د پاکستان حق دی او د راوی، ستلج او بیاس دریابونو په اوبو د هند حق دی. په دې لیکنه کې راغلي دغه دوه ورځنۍ خبرې زیاتره په هغو دوو بندونو مرکوزې وي چې پکې هند د خپل انتظام لاندې کشمیر کې بجلیګرونه جوړ کړي دي. پاکستان وایي چې دا یې په سند دریاب د اوبو د حق خلاف ورزي ده. خو د ریپورټونو تر مخه په دې غونډه کې نوی ډیلی منلې چې اسلام آباد د دغه ډیمونو معاینه وکړي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو لیکنه کې وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د خلکو د نخوړو یا بوک هړتال ورسته له هغه ختم شو چې د دینی عالمانو یوې شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې ژمنه وکړه. دغه هړتال د زیارت په ورځ ناوخته د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې شروع شوی و. د مارچ په 3مه په لشکرګاه کې د لوبو د میدان سره نږدې موټر بمی برید له شلو زیات کسان وجلی وو. د دې احتجاج ګډونوالو چې پکې خزه ماشومان او سړي شامل وو د دغه برید په ځای کې خیمه لګولې وي او د نخوړو هړتال یې کړی وو چې پکې لک تر لګه 12 کسان د حالت خرابېدو له وجې هسپتال ته وړل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما خپل یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې تیر کال به مبریدونو او د تشدد پیښو له 10,000 زیات ولسی خلک وجلي او نور زیات یې جوبل کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
او سمجو کشمیر ته په کشمیر کې یعنی وبخشي د هند لاندې کشمیر کې پروند اخوډه برامسته سوي دي او حکومتي چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوالي وجلي خو هلته به خلک وایي چې دا وسلوال نه دي عادي وګړي دي او د دې پر ضد احتجاج پیل کړی دي. احمد تکل رپورټ راکوي.
د هندي کشمیر سیمایز چارواکي وایي له افراطي وسلوالو سره د سرینګر په جنوب کې څو درنې نښتې کړي چې په نتیجه کې درې هندي سرتیری او 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په همدې سیمه کې درې ملکی وګړي پر اعتراض کوونکو د پولیسو په ډزو هم وژل شوي دي. اعتراض کوونکي چې شمیر یې زرګونه کسانو ته رسېده د ښار واټونو ته راوتلي وو، پر پولیسو یې د کانو ګزارونه کول او د هند د واکمنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د سرینګر په مرکزي سیمه کچدوره کې هم نن مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د هغو پوځي عملیاتو د مخنیوي هڅه کوله چې د هند پوځ د مشکوکو افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پلان کړی دي. چارواکي وایي اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو او په داسې حال کې چې پوځ د وسلوالو تروریستانو پر ضد عملیات کول دوی مخې ته ودرېدل. د راپورونو له مخې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او وروسته یې ډزې وکړې. وروسته له دې چې افراطي اسلام پالو ډلو د اعتراضونو لپاره غږ وکړ، چارواکو ټول ښوونځي بند کړل. د کشمیر د پولیسو یو مشر ویلی دی چې د هند پاوز د یکشنبې ورځې په ماښام داسې معلومات ترلاسه کړل چې وسلوال د سرینګر د جنوب په 50 کیلومترۍ کې په یو کلی کې ځای پر ځای شوی دی. سرینګر د هندي کشمیر پلازمینه بلل کیږي. کشمیر په 1948 کال کې د هند له ټوټې کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي سیالان دي ویشل شوی دی او دواړه پر دې ټوله سیمه د مالکیت دعوه لري. خو په دې منځ کې یو شمیر افراطي اسلام پالو ډلو هم له اتیایمې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې د هند حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. د هند حکومت وایي چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. په دې سیمه کې تر ټولو لویه ډله حزب المجاهدین ده چې د هند د پوځ په نننیو عملیاتو کې په 1400 وژل شویو کسانو کې 8 تنه د همدې ډلې غړي وو او چارواکو ویلي دي چې د هغو د مړو له معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې دا کسان د حزب المجاهدین غړي وو.
دا مشال ریډیو دا.
د شام یغان له حکومت سره یوې موافقې ته رسېدلې چې د جنوبي غوطه له دوما سیمې ووځي او د دې ځای واک به حکومت ته ورسپاري. په غوطه کې شامي پوځ یو میاشت وړاندې عملیات پیل کړي و. تړون له جیش الاسلام وسلوالې ډلې سره سوی دی. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې او د رایټرز خبري اژانس د معلوماتو پر اساس دا رپورټ ترته وړاندې کوو. رائټرز خبري اژانس د شام سرکاري ټلویزیون او رسپانو په حواله وایي چې د موافقې لمخې یاغیان سلاسوي دي چې دوی به درنی او د منځني کچې وسلې حکومت ته سپاري او ډوما نومې سیمې باندې به د ریاست سالمیت مني. اژانس زیاتوي چې د څو ورځو تر خبرو اترو وروسته دا تړون د اتوار په ورځ ځکه وسو چې دواړو غاړو غوښت چې په ډوما کې نورې وینې توی نه سي. د تړون له مخې چې کله د جیش الاسلام یاغي ډلې وسلوال سیمه پرېږدي نو ځای به د ځایي خلکو یو شورا نیسي چې هغه به د شار چاري پر مخ وړي. په تړون کې دا هم ویل شوی دی چې د روس په مشرۍ کې جوړه کمیټۍ چې پکې د ترکی، ایران او روس استازي شامل دي به د جنگ پر مهال د یاغیانو لخوا نیول شوي زندانیانو د سپارلو ذمه واروي. جیش الاسلام په دې اړه څه نه دي ویلي، البته د رایټرز خبري اژانس په وینا چې د ډلې تر دې له مخه د خبره رد کړې وه چې د حکومت سره په خبرو بوخته ده. اژانس وایي د اتوار د ورځې په تړون کې دا هم ویل شوي چې د جیش الاسلام ټپي شوي وسلوال به اد لبسی می توڑل کیږي. د شام سرکاري ميډيا وای چې هم د ډوما پسمه کې چې د فلاق الرحمن په نوم وسوال ډلې کم وسوال ګرځوي ول، هغه هم د اتوار پر ورځ د سیمې په وتو کې کامیاب شول. د ډلې زیاتره جګړمار د ډوما پسمه کې د حکومتي کمپاین په پیل کې لسمې وتلی وو. ډوما د شام پلازمینې ته نږدې سیمه ده او د شام فوج د شمې په ورځ ویلي وو چې د شمالي ګوټه زیاتره کلي او ښارګوټي نیولې دي. په شام کې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل شوې چې په وسلواله شخړه وابشتې. وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه چې پکې د امریکا، روس، ترکی په ګډون یو شمېر نور هیوادونه ښکېل شول. د جګړې له وجې لکونه کسان کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
تاسو اوریدل چې په شام کې د حکومت او جیش الاسلام نومې وسلوالې ډلې ترمنځ تړون شوی چې له مخې به وسلوال د دمشق په اطرافو کې غوطه نومې سیمې پرېږدي. په شام کې له 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. د هیواد له زیاترو سیمو څخه خلکو کډه کړې او ښارونه تباه شوي دي، خو خپله پلازمینه دمشق پر څه حال ده؟ د کوټې ښار یو پښتون لیکوال عثمان قاضي د خپل مسلکي کار لپاره دا وخت په دمشق دی. له ده سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتلي چې د دمشق د وضعیت په اړه راته حال راکړي.
دمشق ته چې وګوره، دمشق ته داسې چندان زیان ولاکه ښکاره کې چې رسېدلی، او دا زما تقریبا دریم میاشت ده دلته، او که یو سړی په غوږو کون وای او په دا پس منظر کې دا د بمونو د توغندو آواز نه راتلی، سړی قسم خوړلی شوی چې دلته د سره جنگ نه.
یعنی د جنگ یا د امنیت په حواله باندې آرامي ده او نور ژوند څنګه دی؟
کاروبارونه ته چې وګوره او د خلکو ګڼې ګڼې ته وګوره، د هم ته وګوره، موږ سره به د باور نه شي چې دا ملک د لس کال راهیسې پر جنگ اخته.
خلکو یعنی له خلکو سره ستاسو خبرې کېږي، خلک څه وایي؟ هغه یعنی کم نظر ورکوي، څه فکر ورکوي په دې شخړه، په دې جګړه باندې، په یاره کې دي څه وایي؟
لکه تاسو هم خبر یاست، دا یو مستبد نظام دی دلته چې دی د یو ګوند حکومت دی. خلک دا په ډاګه حال نه وایي چې د دوی د حکومت حق له څنګه خیالات دي. البته په عمومي توګه چې کم خلکو سره لږ به تکلف وایم، هغوی دا راته وایي چې یاره دا جنگ پر موږ مسلط کړل شوی دی او د دا مقاصد سامراجي دی، او دا د اکثره د بهر دولتونو چې دی د هغوی لاس پکې شته چې هغوی دا اور دلته رابل کوي. نو اکثر خلک له جنگ د شخړې بیزاره دي.
خاصی ستاسو سره د کوم خلکو سره خبرې کیږي او واضح کیږي هغه څه وایي په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی، څومره بدل شوی دی دا شام یا دمشق په خپل یا د دوی ژوند؟
اول خدای دې چې پر دا ملک باندې په بین الاقوامي سطح باندې بندیزونه لګیدل شوی دی. نو لاغله صوبه چې په خوا ډېر شام د شام ډېر خلکو په دا خلیج کې یا په دانو رهوادونو کې کار کول او لاغه پیسې راستولې، نو هغه اوس په قانوني توګه نه راستولې. نو له دې وجه خلک ډېر کاریاب دی، ملک هم کاریاب دی فارن اکسچینج له وجه. دویمه اغیزه په دا لوېدلې ده چې د کرنسي چې کم ویلیو ده هغه ډېره لوېدلې ده. لکه د جنگ سوال اورم چې په یو امریکي ډالر کې د دې ځای 500 لیرا راتلې، نن سبا تقریبا 450 لیرا پکې راځي. نو دا هغه لسوبه چې کم شان چې له بهر څخه په ملک کې درآمد کیږي، نو دا غوی قیمتونه بالا تللې دي. شهري علاقو کې د ژوند چې بنیادی ضرورت دي لکه د خوراک شایان او علاج معالجه او د ګاډي کرایه، هغه د خواو شاد ملکو په نسبت تر اوسه پورې انتهایی ارزانه دي.
خلک تفریح په کوم شکل کې کوي؟
زه خدای راریانی ورته واسلم، ځکه چې زما خو دا شال اوسې جنگ دی او د دوه هفتو د مخه چې دا دلته خوا کې یو ځای د غوطه ورته ویل کېږي، غوطه شرقیه، نو هلته د باغیانو قبضه والا نو هغوی به اکثر د ماټر راغورځولې. هغه باوجود چې وینم خلک شپه آرام په قلاره ګرځېدل، نایټ کلبونه د خلکو ډک دی، د خوراکي مواد دکانونه، رستورانونه، او اکثر به لکه د ازما هوټل ته مخامخ دی غټ سړک دی چې دا پریاوړم کم از کم شپږ منټه غواړي، پنځه منټه غواړي، دومره په ټرافیک کې
دوی. یعنی ستاسو کوم دوستان یا ملګري یا له چا سره خبرې کوي یو ځای کې، دوی څه فکر کوي د خپل راتلونکي په اړه باندې؟ چې آیا دغه جنگ جګړه به زر ختم شي؟
غوښتنه خو د هر چا دغه ده چې دا جنگ د ژر ختم شي، خو یو دوه ستونزه پکې شته. مثلا دا د ملک د جنوب چې کومه علاقه ده چې کوم د اردن له سرحد سره لګیږي، هلته یو وړه غوندې یو منطقه ده درا ورته وایي، په هغه باندې تر اوسه پورې د باغیانو قبضه شته. او دویم غټه مسله ورته د غوطه تقریبا داسې وبولئ چې په سل کې 90% علاقه سرکار له باغیانو څخه خلاصه کړې ده. خو ډېره شخړه چې ده هغه د ملک په شمال کې ده چې کوم علاقې د ترکیې له سرحد سره لګیږي، نو هلته د امریکې افواج هم شته، او ترکی خو باقاعده د آفرین د نامه شهر دی پر هغه قبضه کړې ده. نو له هغه ځای څه چې دی ډېر خلک بې کوره بې ځایه شوي دي، له خلک له شخړې بېزاره دي، خو دا غوطه کې چې دوی ته کامیابي ملاو شوې ده او درا کې، نو د خلکو تقریبا یو قسم یو امید پیدا شوی دی، یو تمه پیدا شوې ده چې کم از کم دا علاقه به ژر د شخړې څخه خلاص.
دا یو پښتون لیکوال چې د کوټې اوسیدونکی دی، خو دا وخت د شام په پلازمېنه دمشق کې دی او په دمشق کې د مسلکي کار لپاره هلته دی، او د شام د کورنۍ جګړې او په دمشق کې څنګه ژوند دی په هغه اړه را سره خپل معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې تیر کال د پام وړ کار سوی، خو لا هم موجوده کرپشن د دغه هیواد پرمختیایي پروګرامونو په وړاندې خنډ دی. دا ټولنه داسې وخت د کرپشن پر وړاندې د افغان حکومت ځینې هڅې ستایي چې په دې هیواد کې د کرپشن ضد عمومي کمپاین پیل کړي. د کرپشن پر وړاندې د مبارزې شبکه هم په یاد برخه کې د افغان حکومت ځینې هڅې تاییدوي، خو وایي نړیوال ادارې ته ښایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په لوړه کچه همکاري وکړي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ راکوي.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څېړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات او پراختیا ګواښلی شي.
اروپایي ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي چې فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څېړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سګنۍ کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په څلورو فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان مرخیل ازادي راډیو ته وویل
د دې سره سره به زموږ کومه لکه چې د فساد باندې مبارزي یو برخه د افشاګرۍ برخه ولا شي. دا نړیوال ټولنې کې یو شکل ته کمپاین شروع کیږي، دوی هغه مافیز د افغانستان کې په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغو افشاګرۍ لپاره کار کوي، ځکه اکثره خو افغانان په داخلي هیواد کې ویری یې نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانون نه په تیښته کې دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
د افغانستان په جلال آباد کې د نوید افغان په نوم د لاسي ګنډلو شرکت کې د میرمنو په ګوتو بیلابیلو لاسي مصنوعات تیاری شو. په ننګرهار سربیره په کابل او شمیر نور ولایتونو کې بازار کې د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي. د شرکت مسؤل نوید ګل سر په جلال آباد کې مشال ډو خبریال وزمه د عابد خبرې کړي او په سر کې پوښتلي چې د دوی په شرکت کې څومره میرمنې په لاسي ګنډلو بوختې او څه ډول مصنوعات تیاروي. نوموړي وویل
سالوی خزی فیلان ور سر کار کوی او تولیدی هم چه ده ده ماشومان و بستری دی و ده غد سر تختی و ده صنایع دستی چادرونه و ده شایان دی ده مو گم ده بخش شده پا ده تولیدی بخش که سالور بخش لری بروش ده دیزاین ده خامک دوزی ده و پیکنگ یا بستکاری ده چه پیم ده بخش که ار سوک چه علاقه من دی پخپل بخش که بکار که هم نسید لکه ده سوک خامک که سوک بستکاری که سوک اغا که مغسی ترتیب تنظیم شوی
او دغه سلویغ خویندې چې تاسو سره دي دا همدا سلویغ دي که نه وخت په وخت راځي نورې راځي هغه ټرینینګ کیږي او داسې څه شته
تقاضا د بازار زیاد ده او تولید کم نه په همدې خاطر موږ یو پروژه د دبلیو پی د خوانه لرو په ننګرهار ولایت کې چې سلطنه خزینه شاګردان په هغه کې تحت آموزش دي او نور 1500 نور شاګردان هم په قالین بافی بخش کې او په صنایع دستي بخش کې په مختلف آرایشگاه بخشو که پتولو که تحت آموزش دی فعلا
دغه مستوات چه تاسیدت جور کهی دا بیا مارکیت لری پا دی جلال آباد خار که یا نور ولایاتو تیم تاسو لیگی؟
بله او دمو مارکیت پا کابل که مشته نور ولایاتو تم ده کابل هم ده فروشی نزی و پا جلال آباد که ده دنیای کتاک سی چه ده دمو تولید نه آقا که استفاده که فروشات که
آقا خویندی چه تاسو سر کار کهی آقوی دوم را مشتینه آید لری چه دخپل کور خرچه پی سر تا ورسه
دوی چه روزل شوی ده دوی کولشی چه پا ورس که درس افغانه تقریبا کار بکی جمعه ورزم دوی کار کهی نظر افغانه کیگی چه ده او کور رو پارا متوسط مصرف پورا کیگی
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی په تاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د ملکن ډیویژن د ماهیګری اداره وایي په سواد کې د شدت پسندۍ او سیلابونو له وجې چې د ټراوټ مایانو تولید یا پیداوار اغېزمن شوی هغه بیرته پاشه کېدو دي. چارواکي په راتلونکي کال کې به د ټراوټ پیداوار شایي 2.5 کیلوګرامه ته ورسی شي. د سواد ټراوټ په پاکستان کې ډیر مشهور دي. په دې اړه نور تفصیل لنه کې به امیر اورو.
د ملکند ماهیګری ادارې مشر ابرار رحمت پرون مازیګر مشال لډیو تویل چې په 2010 کال کې په سواد کې د سیلابونو لوجې د ټراوټ مایانو د روزلو ویش فارمونه په مکمله توګه تباش شوی ول چې اوس نه یوازې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته رغول شوی دی بلکې د خیبر پختونخوا د حکومت په کومک نور هم جوړ کړل شوی دی.
زمون د فلډ نمخ کی پیداوار چوا تقریبا 50000 کی جی او بیا د فلډ نه پچی کم یو سیډ غری ابلیټیشن کو گورنمنت خپل چې غو کو نه غدوړ چې نو بیا تقریبا 50000 کی جی او پروډکشن چوا بحال دا تقریبا 87 ټرو پښ پام شو زمون سره او پروډکشن چې دی نو هغه تقریبا زمون سره 50000 کیلوګرام نو اوس چې موږ لکه منیمم دا والو موږ وای د 1000 نه ول د 1500 کیلوګرام پورې زمون یو فارم پروډکشن چي دی نو دا تقریبا
محمد رشید د مدین ټراوټ فش فارم خوند دی او لتیرو دیر شو کلنو راځي د ټراوټ مایانو کاروبار کوي. نو موړی مشال لډیو تویل چې کله په 2015 کال کې په سواد کې طالبان پیدا شول له هغه وروسته د دوی کاروبار زیات اغیزمن شو.
په 2005 کې ظالمانو کوم کې چې دلته طالبان راغلل سو دا د
دشتګردي نو په دې وخت کې زما فارم ته 4000 ورزول پوز ورزول زما یو فارم بالکل تباہ کو هغه کې تقریبا 3,09,000 مه هو ټول زار ورته ورزول ټوټلی ختم کو یو فارم یو فارم دوه کو 80,000 روپو نقصان شو
په سواد کې خبریال فضل خالق چې پرونی د ټراوټ مایانو پاړه رپورت په ډان وسپانه کې خبر شوه ماشالله ډیو ته ویل چې د سواد سین د مایانو ژوند د کرش ماشینونو لوجه له خطر سره مخامخ ده
بسر سڑے راغلے دے اوغزان تا کرش پلانٹ لگولے دے ہا داغا سواد سن باجریانے رو باسی چکم سن لان دے دو بو کی چکم جون دے اگے ٹول تبا کڑے دے نو حکومت چون کی پدی بانے وس گامونا پور تکڑو ادارو او پاری پابندی لگولی وا خود بد مرغا چکم زمون سیاسی خلق اگو دلب خلق دا مفاداتو دا پارا اگوی وس لگیا دی پروٹیسٹ کئی
د ملکن د ماهیګرۍ د ادارې مشر ابرار رحمت وایي چې که د ټراوټ مایانو کلنۍ پیداوار 2.5 لک کیلوګرامو ته ورسید نو سواد به په پاکستان کې هغه یوازینی ځای وي چې پکې دومره زیات ټراوټ مایان پیدا کیږي د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پریوتما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پریوتما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې وکل جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو اوري مشال ریډیو نه ساته خبرونه مو اوریدلې دي او که تاسو کوواړی چې د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال بیا هم واوري نو د مشال ریډیو ویب سټ ته ورسی چې پته ده mashalradio.com او د دې ترڅنګ فیسبوک تم تلای شئ پر فیسبوک باندې هم تاسو ویډیوګانی تصویرونه او هم دغه ریپورتونه په لیکلي بڼه لوستلای شئ وخت ورسته شي بي دي نجیب عامر ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر څخه وروسته نن سهار وختي د اسلام آباد بنظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر نه برتانیا ته روانه شو نوموړي سره په دې سفر کې د هغه کورنۍ هم ملګری و هغه په پاکستان کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د نورو لوړپوړو چارواکو سیمایزو مشرانو فارانو سره وکتل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د خلکو د رایو احترام دی وشي نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې ویل جلسې ته ویل د خپلې واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي خو عدالتي فیصلو یې مخه ونیوله چارواکي وایي د سوات په بحرین تحصیل کې د شری ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي د بحرین ناظم حبیب الله وایي وبا په مانچال او بلاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت د خوشا شلو ماشومانو درملنه روانه ده د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم مشال رډیو ته ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي سو خلک په اسانه پولنګ سټېشنونو ته ځانونه ورسول شي افغان چارواکي وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د مسمومو شوو نجونو شمیر 250 ته ورسید د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري پیخمني وایي د زهرجنو خوړو له وجې ناجوړه شوې نجونې د لشکرګاه مرکزي روغتون ته لېږدول شوې د پیښې انګیزه روښانه نه ده بلکېږي ټولې مسموم شوې نجونې د لسم ټولګي زده کوونکي دي تر اوسه د دغه کار پړه چا نه ده منلې د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د تېرې ورځې د خوډب نه پس چې پکې شل کسان وژل شي وو راپورونه وایي نن د هړتال او د امنیتي محدودیتونو له وجې هر څه په ټپه درېدلی دي د شام د دوما سیمې څخه د یاغیانو د وتلو موافقه وشوه د دې وروستي تړون له مخې شامي یاغیانو د هغوی کورنیو ته د ختیځې غوطه سیمې څخه چې د اپوزیسیون په لاس کې وروستۍ سیمه وه د وتلو اجازه ورکول کېږي په دې توګه حکومت ته هم لاره هوارېږي چې د مشت سره نږدې هغه ټولې سیمې بېرته ونیسي چې یو مهال واک د یاغیانو په لاس کې وو
The دا خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر ز خواوري دی او هم لدې سره د نن ورځې نه ساتا خبرونی تاسو واوریدلې او هم پایته ورسېدلې. زه عبدالحی کاکړ، نجیب عامر او نور ملګری درته خدای پاماني وایو، او که تاسو په دې سپو پاتې سوی نو دوباره رادیو اورېدلای سي. په مخه مو شه.